د مخام شپږ بجې شوې. قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم د خښولو د مراسمو لپاره چې سبا په پام کې دي تیاری روان دي، او د کابل د پلچرخي زندان لسګونه بندیانو بیا د نه خوړلو اعتصاب کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې نیم ساعته خبری مجله کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي مطالب او راپورونه خبرو. خو لومړی د دې ساعت خبری سرویس واوري. خبرونه نوریاس نوری چمتو کړي.
سرکه هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان راتلونکي انتخابات نشي ګډوډولی. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم جنازه سبا په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د پاکستان د سن ایالت په یوې قحطي ځپلې سیمه کې ویل کیږي لږ تر لږه شپېته ماشومان د خوراکي موادو د کمښت له امله مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره پرون د ورځې ناوخته په ټلیفون د اوکراین پر حالاتو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روانو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره پوره تیاری لري. وسلوال طالبان دې پروسې ته خنډ نشي جوړولی. وسلوالو طالبانو پرون نن د یو بیان په خپرولو سره په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان بهیر د حملو اعلان وکړ او پر خپلو وسلوالو یې غږ کړی چې پر رایه ورکوونکو انتخاباتي مرکزونو او کارکوونکو به حملې زیاتې کړي. وسلوالو طالبانو د په افغانستان کې 2009 میلادي کال د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی و. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا ځلې د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او وسلوال طالبان به ونه توانیږي چې دغه انتخابات ګډوډ کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم جنازه سبا په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د دغو مراسمو لپاره د ګمارل شوي کمیسیون رئیس د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داود زینن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مارشال فهیم د جنازې دولتي مراسم سبا سهار د دفاع له وزارت څخه پیلیږي او د جنازې لمونځ په ارکه اخیستل کیږي.
مراسم دولتی با خاک سپاری جسد خاکیشان فردا صبح آغاز میشه. مراسم از وزارت دفاع آغاز میشه. نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری ادا میشه.
داود زی دغه راز وویل چې د دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د چارواکو په وینا د مارشال فهیم د جنازې په مراسمو کې به د پاکستان، ایران او هند په ګډون یو شمېر بهرني ډیپلوماتان ګډون وکړي. فهیم د یکشنبې په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 50 کالو په عمر په کابل کې وفات شو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د خبرو دوهمې غونډې ته چمتووالی روان دی. څو اونۍ مخکې د سولې د عالي شورا یو پلاوی د ملا آغا جان محتسم په مشرۍ د طالبانو د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو خواوو موافقه وکړه چې دا ډول غونډو ته باید دوام ورکړل شي. طالبانو ویلي هغه کسان چې په دې خبرو اترو کې ښکېلې د دوی استازیتوب نه کوي. خو د جمهوري ریاست چارواکي بیا وایي چې دا خبرې اترې د طالبانو له یوې مهمې ډلې سره کیږي چې د طالبانو یو شمېر پخواني او اوسني قمانداران او چارواکي پکې ګډون لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ اتیفا د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون انتقاد وکړ او ویل چې له یوې اونۍ راهیسې د ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه پیل شوي، خو دغه کمیسیون لا تر اوسه د هغو 400 کاندیدانو په اړه پریکړه نه ده کړې چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې دي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ویل چې ښایي د دغو کاندیدانو په اړه د پریکړې ځنډول د فساد زمینه برابره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د هغو 400 کاندیدانو د اسنادو څېړنې پیل کړې چې د پوهنې وزارت لخوا یې اسناد کامل نه دي بلل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې که د دغو کاندیدانو په تعلیمي اسنادو کې نیمګړتیاوې ثابت شي نو دوی به دغه کاندیدان له لسته وباسي. سمیز چارواکي وایي چې د پاکستان په جنوبي د سن ایالت په قحطي ځپلې تهار دښته کې لږ تر لږه شپېته ماشومان د خوراکي موادو د کمښت له امله مړه شوي دي. یوه سمیز چارواکي ممتاز علي شاه وویل چې اکثره دغه ماشومان د هغې غیر معمولي سړې څپې له امله چې په تېرو دریو میاشتو کې د قحطۍ او د روغتیايي خدمتونو د کمښت سبب شوي مړه شوي دي. مخکنی راپورونو د مړه شوو کوچنیانو شمیر یو څلوېښت تنه ښودلی. صدر اعظم نواز شریف هم ځپل شوې سیمې ته ورغلی او د 10 میلیونو ډالرو اجلو مرستو اعلان وکړ. د یو بل خبر لمخه د پاکستان ولسمشر د پاکستان او کاسوو ترمن د پارلمان د غړو مسلانو او ځوانانو ترمن د متقابل شراکت او د همکاري د پیوړي کېدو د پروګرام غوښتنه وکړه. مامون حسین دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د کاسوو د بهرنیو چارو له وزیر انویر هوجه سره په کتنه کې وکړې. مامون هیله څرګنده کړه چې له پاکستان څخه د هوجه کتنه به د سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او ښوونې په ګډون په ټولو برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته لاره پرانیزي. اسلام آباد 2012 میلادي کال په ډسمبر کې کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره پرون د ورځې ناوخته په ټلیفون د اوکراین پر حالاتو خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو پر اهمیت توافق وکړ. سپینې ماڼۍ وویل دواړو مشرانو د دغه کړکېچ د کمېدو لپاره خپل نظریات سره تبادله کړل او ویل چې دغه لانجه دې له سولې لارې هواره شي. اوباما به د چهارشنبې په ورځ د اوکراین له صدر اعظم ارسنایی یاتسینوک سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د روسي ځواکونو لخوا د کریمیا د اشغال پر سر د موسکو او کیف ترمنز کړکېچ زیات شوی دی. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو چې اوباما او یاتسینوک به په دې اړه چې په کریمیا کې د روسي ځواکونو پوځي مداخله له څه ډول سوله ییزې لارې هواریدای شي خبرې وکړي. د یو بل خبر له مخې راپور نه وایي چې د اوکراین لرې شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ به د سېشنبې په ورځ په عام محضر کې یو بیان خپور کړي. یانوکوویچ ته نږدې منابع روسي رسنیو ته ویلي چې هغه به خپل بیان د روسیې له جنوبي ښار روستوف اندان څخه ورکړي. یانوکوویچ د فبروري په 28 په همدې ښار کې ویلي وو چې دی تر اوسه د اوکراین قانوني ولسمشر دی.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د دې خبری مجلې پر راپورونو کې به واورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم د ښخولو د مراسمو لپاره تیاری روان دي. په پلچرخي زندان کې بیا بندیانو خپلې خولې ګنډلې او د نه خوړلو اعتصاب یې کړی.
اتیا نوی نفر ترسیلی چې یو خپل خپل ډنډر لري تقریبا 23 نفر ترسیلی چې یو کومه په حالات کې یو برېم سورز چې یو ډوډۍ نه خوړل.
امنیتی چارواکی وای پر انتخاباتو د حملو لپاره د طالبانو لګوخونو نه ویریږي او امنیت ته لازمه تیاری لري. په یو بل راپور کې بل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه د هڅو ورستای حال درکړو او افغانستان به ډیر ژر د خپل مصنوعي سپوږمۍ کارول پیل کړي.
خوشبختانه اوس د ساتلایت د افغانستان په واقعیت او د افغان ساتوان په نوم جابجا شوې دي.
نور موضوعات هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د جنازې د مراسمو لپاره ټول تدابیر بشپړ شوي. محمد عمر داوودزی وایي ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د جنازې په مراسمو کې د بهرنیو هیوادونو ګڼ شمیر جګپوړي چارواکي هم ګډون وکړي. مارشال قسیم فهیم د یک شنبه په سهار د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د جنازي مراسم به د دفاع له وزارت څخه پیل، د جنازې لمونځ به په ارګ کې ادا او د کابل په شمال کې د بادامباغ په غونډه کې خاورو ته وسپارل شي. محمد عمر داوودی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ټاکل شوی ده چې د قسیم فهیم د جنازې په مراسمو کې د زنیو بهرنیو هیوادونو لوړپوړي چارواکي هم ګډون وکړي. نوموړي وویل چې د جنازې د مراسمو لپاره
ټول تدابیر نه یوازې خاورو ته د جسد د سپارلو په ځای کې، بلکې د کابل په څلورو خواو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د خاورو د سپارلو دولتي مراسم د سې شنبه په ورځ ترسره کیږي. مراسم له دفاع وزارت څخه پیل او د جنازې مراسم د ارګ په ماڼۍ کې ترسره کیږي.
نوموړي وویل چې د پاکستان، هند، ایران، تاجکستان او د امریکا متحده ایالات هم ویلي چې د قسیم فهیم د جنازې په مراسمو کې به استازي ګډون وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال قسیم فهیم د یک شنبه په ورځ د زړه د ناروغۍ له امله د 55 کلنۍ په عمر وفات شو. ولسمشر کرزی د قسیم فهیم مړینه د افغانستان لپاره یو لوی ځای بللې. د مارشال فهیم لمړینې وروسته ځنګړی کمیسون جوړ شو سو د نوموړي د ښخولو د مراسمو لپاره ځنګړي تدابیر ونیسي. جمهور ریاست سر له دوشنبه په هیواد کې ملي ماتم هم اعلان کړی. د نوموړي په مړینه د ځینو بهرنیو هیوادونو چارواکو هم خوشحالي خودلی. په کابل کې د تاجکستان سفیر شرف الدین ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاجکستان خپل یو نږدې دوست او ملګری له لاسه ورکړ. مارشال صاحب په تاجکستان کې ډېر شهرت درلود. کله چې درې کاله مخکې نوموړی په رسمي سفر تاجکستان ته راغی او همدغه د برېښنا مزیه چې اوس کابل ته رسېدلې روښانه کړې، د ده په مبارکو لاسونو افتتاح سوې. موږ د ده په مرګ خپه یو او د ده په هڅه کې یو چې یوه عالي رتبه پلاوی له تاجکستان څخه په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
لبلې خو یو شمیر خلک په هیواد کې د نوموړي شخصیت په دوه برخو کې مهم بولي. د احمد شاه مسعود بنیاد مشر احمد ولی مسعود په دې اړه وویل
مرحوم
مارشال فهیم واقعا یو پیاوړی اجتماعي شخصیت و. له ټولو هغو نیکو او ګرمو روابط سره چې له خلکو سره درلودل، د ده شخصیت یې پیاوړی کړی و. نوموړی له تیرو څلور لسیزو راهیسې په سیاسي امنیتي برخو کې فعال و او همدارنګه یو ښه برجسته پوځي شخصیت هم و.
د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د مارشال فهیم د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسمو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د اساسي قانون له مخې که د ولسمشر کوم مرستیال ملکیږي یا استعفا کوي، نو ولسمشر به د ولسي جرګې په تایید نوی مرستیال ټاکي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د پلچرخي زندان یو شمیر بندیانو بیا د نه خوړلو احتساب کړی او وایي چې خپل حقونه غواړي. یو شمیر بندیانو په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې بندیانو له تیرو درې ورځو راهیسې ځکه احتساب کړی چې حقونو ته د چارواکو لخوا پاملرنه نه کیږي. د کورنیو چارو وزارت د محبسونو مسؤل چارواکي وایي چې په دې زندان کې د بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب شته، خو دوی زیاتوي چې شمیر یې سلګونو ته نه بلکې لسګونو کسانو ته رسیږي. نسیم شفق دا موضوع په یو راپور کې څېړلې.
د سرخی پله له زندان څخه دوه تنو بندیانو د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د اعتصاب کوونکو بندیانو شمیر 400 تنو ته رسیږي او د ځینو بندیانو چې خپل شونډې ګنډلې روغتیایي حالت هم خراب دی. دوی څرګنده کړه چې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او مسؤلین حقوقو ته پام نه کوي.
کله بندیانو وخت تاسو هغه نه لکی او په وخت باندې یو کال واوري نه لکی او دوم کله د رئیس جمهور له طرفه فرمان صادر سي نو هغه فرمان په بندیان باندې نه تطبیقیږي. نو هغه کڅوک چیرې ورته لري او تر سي جو کڅوک ورته نه لري نو تر سي جي
دا د موږ اساس غوښتنې دي. خپل وخت باندې محکمې وسی تخفیف خپل وخت ته ورسیږي، فرمان خپل وخت ته ورسیږي او شي وخت پرسی خپل وخت باندې د زندان نه ووځو. اته نوې نفر تر سي دي چې خپل خلی دند لري تقریبا 30 نفر تر سي دي چې حکومت په حالات کې دی. برهم سورز سي غوړی نه خړل.
په همدې حال کې د کورنۍ او چارو وزارت د محابس او توقيف ځایونو د عمومي ریاست مرستيال محمد عارف په سرخی پله زندان کې د بندیانو احتساب تاییدوي، خو وایي چې شمیر یې څه باندې نوي تنو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته وویل هیڅ یو بندي هم خپل شونډې نه دی ګنډلی او د هغوی د قانوني غوښتنو او د ستونزو د حل لپاره هڅې دوام لري.
آیات های توظیف شده کار قبلا هم جریان داشته در این قسمت
په دې برخه کې پلاوی ټاکل شوی او لمخکنه هم کار دوام درلود. تر دې وړاندې چې ځینې ستونزوي هغه حل شوی، کچیرې کومه ستونزوي ان شاء الله رسیدګي ورته وشي، یو ځل باید لنګدې نه د اسناد او شواهد لمخې مونږ ارزیابي وکړو چې د هغه انتقاد او شکایتونه پر ځای دي او کنه. په دې اړه کار دوام لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون او ځینې سازمانونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې باندیان په کرایي کورونو کې ساتل کیږي او لا هم دوسیه په وخت او لازم ډول د اړوندو ارګانونو لخوا نه سیړل کیږي. دوی کڅه هم تر دې وړاندې ویلي چې د دې هیواد په زندانونو کې یو څه آسانتیاوي رامنځته شوي، خو وایي چې لا هم باندیان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي چې باید ورته په جدي توګه رسیدګي وشي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت چارواکي وایي چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره پوره تیاری لري او وسلوال طالبان د پروسې ته خنډ نشي جوړولی. وسلوالو طالبانو نن د یو بیان پر خپرولو سره په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان بهیر د حملو اعلان وکړ او له خپلو وسلوالو یو غوښتل چې په رای ورکوونکو انتخاباتي مرکزونو او کارکوونکو یې حمله وکړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو بهیر به په امن کې او پر خپل وخت ترسره شي. د وسلوالو طالبانو لخوا پر انتخاباتو امنیتي ځواکونو او انتخاباتي مرکزونو د حملو وروستي خبرداری ته په اشاره د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان یوازې د خلکو د ډارولو لپاره اعلامیې خپروي. دانش وویل چې د ټاکنو امنیت له ټولو برخو کاندیدان خلک مشاهدین او ناظرین ټول زموږ په پروګرام کې دي. د اندېښنې هیڅ ځای نشته. دا اعلامیې چې طالبان یې خپروي ټول تبلیغات دي، ټول پروپاګند او خند نشي جوړولی. ټاکل شوی چې د روان کال د حمل د میاشتې په 14مه نیټه په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د 2009 میلادي کال د انتخاباتو په ورځ هم پر انتخاباتي مرکزونو او خلکو حملې وکړې چې لږ تر لږه 1 تنه ملکي کسان او 26 تنه امنیتي ساتونکي پکې ووژل شول. خو دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو پر بهیر د حملو په اړه اعلامیه خپروي. د وسلوالو طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی چې که هر څوک د دې خبرداري تر اوریدو وروسته بیا هم په انتخاباتو کې پر ګډون ټینګار کوي، د هر ډول زیان مسؤلیت به خپل وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا یو ملي پروسه ده او بدیل نه لري. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې انتخابات به په خپله نیټه ترسره شي او د حکومت د مخالفینو په ګډون به ټولو افغانانو ته د ګډون زمینه برابره شي.
انتخابات په افغانستان کې د خلکو پروسه ده. دا به عمرو د حمل یو ری پښپړسم نیټه په افغانستان کې تر سره کیږي. مونږ د ټولو افغانانو څخه چې په افغانستان کې ژوند کوي دا غوښتنه ده چې د دې ملي بهیر سره مرسته وکړي، ملاتړ وکړي او همکاري وکړي، او همداشان د افغانستان د حکومت او دولت مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د خپل رای په اساس باندې راتلونکی ولسمشر او ولایتي شورا ته استازي ورکړي. نور فکر کوم چې د دې وخت تیر دی چې د خشونت او د ویر په اساس باندې ګواکي یو څوک قدرت ورسي.
د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر څارونکو وایي د روانو انتخاباتو پر بهیر خونړۍ حملې به د نړیوالو مرسته کوونکو هغه اداوي کمزوري کړي چې وایي په تیرو 14 کلونو کې هلته به په پوځي او ملکي چارو د میلیونو ډالرو مصرف بې ځای نه وو.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو بهیر به له لکه څنګه چې ټاکل شوی په سم ډول د امنیت په فضا کې پر مخ ولاړ شي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، په کندهار کې امنیتي چارواکي د ډاډمن امنیت خبر ورکوي. له کندهاره د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور راپور راکوي.
په دې وروستیو کې د کندهار امنیت د توکو خلاف شسوي او د تیر چهارشنبې په ورځ د دغه ولایت د میوند ولسوالۍ په تر ټولو نامنې سیمې باندې تیمور کې افغان محلي پولیس ځای پر ځای شول. دغه سیمه درې کاله مخکې د بهرنیو ځواکونو په سختو عملیاتو کې هم د مخالفینو له موجودیت څخه نه و پاک شوې. د کندهار امنیه قمندان او د دریم سرحدي زون درستیزوال جنرال عبدالرزاق وایي چې مخالفینو یو ځل بیا هڅې پیل کړي چې سیمه نام نه کړي. کمانډان وایي مخالفین اوس د کډوالو او نورو هغو افغانانو په لیکو کې ګډیږي چې د خپلو اړتیاو د پروکولو او یاد ناروغانو د درملنې لپاره د چمن او سپین بولدک د لارې تګ راتګ کوي. د کمانډان په وینا د سپین بولدک او چمن ترمنځ د سوداګرۍ ترڅنګ په روزمره ډول تر 15,000 زیات کسان چې زیات افغانان دي تګ راتګ کوي او وسلوال مخالفین په لیکو ګډیږي.
د بولدک په دروازه کې چې د ډورن د خطر پرته ده د چمن او د بولدک ترمنځ د ورځې د معمول 12,000 15,000 کس اوډور او اوس په دې کې د اکثریت افغانان د نشناسای کې چې کوم هغه تورستي کوم ند زموږ په ملانو ماجر ته پراتی دی او زموږ د پاره لوی مشکل هم ده چې زموږ ماجر دلته وای بیا به کار څوک راکلای دا هغه سب ډیر سي دقیقې پښتنه کوي اوس په ملانو هغه نن ته پراتی دی خلک ورځي قربان ورځي راځي د سپټالو له شپخانو له دي کنه کول دي د دوا او د نور مشکلات په خاطر جو راځي په دې کې ترستان د هغه سوسو استفاده کوي په هغه راځي.
کمانډان وویل چې ځینی وسلوال مخالفین پیژندل سي وي چیرې او دوی په اړه معلومات لري. خو دا کسان په پاکستان کې په مدرسو کې د افغان دولت پر ضد ناخبره ځوانان روزي او بیا افغانستان ته راليږي. د پوینا مخالفین د پاکستان په قوت غواړي د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي.
ان شاء الله نور په کندهار کې سر پیسه د مر د انتخابات مرکزو د خوایت منادر کوو. د کینو اوس مهم رول د انتخابات د کمیسون یا د حکومت د هغه ورګانو دی چې هغه څرکم تبلیغات وکړي او څرکم خلک خبر کړي، د ماجد علما، د مکتبو معلمان، استادان، څنګه کولای سي چې خلک په دې کې اشتراک وکړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار امنیت د تیر په پرتله ښه سوی او امنیتي چارواکي لامل د ملکي خلکو همکاري بولي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مازیګر شپږ بجې او شل دقیقې دی. د آزادی رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په دوبۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو دویمې غونډې ته چمتووالی روان دی. څو اونۍ مخکې د سولې د عالي شورا یو پلاوی د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو خواوو موافقه وکړه چې دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي. په دې اړه نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره په دوبۍ کې د لومړنۍ غونډې له پریکړې سره سم اوس د سولې د دې بهیر دویمې غونډې ته چمتووالی روان دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دواړه غاړې راتلونکي غونډې ته د کمیسیونونو په جوړولو کار پیل کړی.
تلاشا دوام داره طوری که
هلی زلی روانی دی. د دوبی پر لمری غونډه کې پریکړه شوې چې دغه بهیر به دوام داروي او خبرو ته به دوام ورکوو. د طالبانو هغه رهبری چې دوبی ته د خبرو لپاره راغلی و د سولې د خبرو لپاره کمیسیون ټاکلی، د سولې شورا له خوا به هم پلاوی ټاکل کیږي. دواړه خواوې به سره کښېني. تر اوسه د غونډې د ځای، وخت او د پلاو د ترکیب په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
هغه زیاتوي چې تر اوسه د پلاوي د ترکیب او د دویمې غونډې د ځای او وخت په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې وروستیو کې د سولې د عالي شورا یو څلور کسیز پلاوی په متحد عربي اماراتو کې د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو له یوې ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې طالبان به هم له خپل لوري د مذاکراتو پر مخ بیولو ته یو پلاوی ټاکي او دا رنګ ناستې به د ننه په افغانستان او بهر کې دوام پیدا کړي. د ملا محمد عمر په مشرۍ طالبانو ویلي هغه کسان چې په دې مذاکراتو کې ښکیل دي د دوی استازیتوب نه کوي. خو د جمهوري سویان ایمل فیضی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دا د طالبانو یو مهمه ډله ده چې ځینې پخواني او اوسني چارواکي او قماندانان پکې شامل دي. بلخوا د سیاسي چارو یو کارپو جاوید کوهستانای وایي چې په متحد عربي اماراتو کې د سولې عالي شورا سره په مذاکراتو کې یوازې د طالبانو د سیاسي کمیټې یو مسؤل شیر محمد عباس تانکزای حاضر و. خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له وروستۍ اعلامې څخه داسې څرګندېږي چې طالبان له انتخاباتو مخکې سولې ته نه دي حاضر، هغه څه چې د افغانستان دولت یې غواړي.
دغه آخري اعلامیا چې هغه د خلک نه غوښتي دي چې انتخابات کې اشتراک ونکړي او هغه نه پرېږدي چې دا انتخابات وشي، دغه خبرې ته د ټکټ اشاره کوي چې دوی سولې ته معتقد نه دي او باور نه لري او دا ممکن نه ده چې دوی سولې ته حاضر شي.
هغه زیاتوي طالبان په دې پوهیږي چې د کرزی د حکومت یوازې څو اونۍ پاتې دي او نشي کولای چې د سولې خبرې نتیجې ته ورسوي. خو ځینې کتونکي وایي چې اوسني مذاکرات به له راتلونکي حکومت سره مرسته وکړي تر څو دغه پروسه پر مخ بوزي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
د اوبو د چارو یو شمیر څیړونکي وایي په هغه صورت کې چې په خیبر پښتونخوا کې د داسو بند جوړول افغانستان ته زیان ورسوي باید مخه ونیول شي. پاکستان څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د نړیوال بانک په مالی مرسته د داسو بند جوړوي، خو نړیوال بانک ویلي چې په دې برخه کې به د افغان حکومت له خوښې وروسته مرسته وکړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د داسو بند د جوړولو زیانونو او د مخنیوي پر لارو چارو نسیم شفق له ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړي.
پاکستان تصمیم لري په خیبر پښتونخوا کې د داسو په نوم د اوبو د زیرمه کولو بند جوړ کړي. د دې بند تاثیرات څه دي پر افغانستان؟ څومره ضرر لري د افغانستان لپاره؟
دغه بند چې دی د ارندو څخه لوړ شي تر هغه نقطه ده چې د کونړ رود د افغانستان حدود ته داخلي جستر هغه تقریبا 10 کیلومتر لوړ دا بند جوړیږي. هغه اوبه چې افغانستان ته راځي هغه اوبه به کمیږي. دا ځکه چې زیاتې اوبه چې راځي هغه د شترال راځي، د دې غرو څخه راځي، نو هغه پاکستان بندوي او غواړي چې دا هغه څخه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې دا اوبه هم د افغانستان کمی او د افغانستان لپاره ضرر رسیږي، نو په دې صورت کې افغان حکومت باید څه وکړي؟ څه لارې چارې دي چې مخې باید ونیول سي؟
په بین المللي مقرراتو کې د اوبو په متعلق دا چې هر هغه څوک چې پاین کې لدی او د پوسټ افات خو بور ترازی هغه چې کله بند جلول جوړی او شرط یې دا وی چې د پاین کله سره به مشوره کوي. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د دې بند په مورید کې پوره دقیق سروي وکړي، معلومات حاصل کړي او د پاکستان سره په دې مورید کې په تماس کې شي چې دا څه نشي چې د افغانستان ګټې متضرر دي.
بله، د دې ترڅنګ چې د پاکستان سره په تماس کې شي په نړیواله سطح څه اقدام وکړي؟
زه تعجب کوم چې څنګه د خارجانو په موجودیت زموږ همسایگان زموږ سره داسې کوي او زموږ په موافقې یا به مشورې کار کوي. دا اوله ذمه واري د امریکا ده چې دوی مداخلو ته یا زموږ ضرر ته موقع ورنکي.
نو ډاکټر صاحب اعظم، کچېرې دا بند جوړیږي، آیا وروسته بیا پاکستان د حقابې مسله هم له افغانستان سره مطرح کولی شي؟
حقابه مسله خو نو افغانستان به ورسره مطرح کړي، ځکه چې افغانستان پاین کله دی او افغانستان به ادعا کوي که فرزن زموږ اوبه کمیږي چې بیا موږ ادعا وکړو چې دا زموږ اوبه کم دي. اول خبره دا ده چې افغانستان خپل هایدرولوژیکي معلوماتونه باید ټول تکمیل کړي او ووایي چې څونه اوبه په کال کې مشتراکي او څونه اوبه کمیږي او دا اوبه په څه رقم کمیږي. دا یو مغلق تخنیکی کار دی چې د افغانستان حکومت هغه دا ډیټا باید راجمع کړي او د ناتو سره په همکاري او د ناتو سره په خبرو د ملل متحد او یا خپل اول بغیر د هغه د پاکستان سره په موجود کې په تماس.
نړیوال بانک ژمنه کړې پاکستان سره چې دغه بند جوړولو پیسې به ورکوي، په عین حال کې دا هم ویل دي چې افغانستان باید په دې موضوع کې موافقه وخی، یعنی د افغانستان رضایت به وي. افغانستان په دې برخه کې باید له نړیوال بانک سره څه ډول خبرې وکړي، باید څه ورته وایي؟
نړیوال بانک په افغانستان کې په بودیجې په تمویل کې ډېر لوی کردار لري. دا د هغوی ذمه واري ده او د افغانستان د حکومت ذمه واري ده چې د دې بند ټول جزئیات وګوري او داسې ونیسي چې افغانستان متضرر.
افغان کارپو ډاکټر فاروق اعظم چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا کې د داسو د لانجمن بند جوړولو پر حقوقي اړخونو خبرې کولې. د مرکه او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادۍ رادیو پر انټرنیټ پاره لیدای او لوستلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي افغانستان به ډیر ژر په فضا کې لخپل مصنوعي سپوږمکۍ ګټه اخیستل پیل کړي. د دې وزارت چارواکو نن وویل چې له یوټلسټ اروپای شرکت سره د یو مخکنی تفاهم لمخه د دې سپوږمکۍ مخ افغانستان ته ګرځول شوې چې په نږدې ورځو کې به کار اخیستل ترې پیل شي. صفی الله ستانغزای او په دې اړه تفصیل.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی د افغانستان لومړنۍ مصنوعي سپوږمکۍ افغان سټیو په بریالیتوب سره نصب شوې چې ډیر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د دې وزارت تخنیکی مرستيال بریالي حسام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ل یوټلسټ اروپאי شرکت سره د یو مخکنی تفاهم لمخې د دې سپوږمکۍ مخ د افغانستان په لور ګرځول شوې او په نږدې ورځو کې ترې عملاً کار اخیستل کیږي.
خوشبختانه اوس د ساتلایت د افغانستان په موقعیت او د افغان ساتوان په نوم جابجای شوې دي او اوس وزارت مخابرات او یو تر سات دواله سره کار کوي چې هر سټیشن چې ضرورت دی باید افغانستان د ساتلایت سره وصل شي. موږ باندې کار کوي او امیدوار یو چې په نږدې ورځو کې دا کار ترسره شي او افغانستان وکولای شي چې د دې ساتلایت نه عملاً استفاده وکړي.
کغلی حسام زیاته کړه چې د افغان سټیو سپوږمکۍ د هي ادارې لپاره د خپل کارکونکو د ظرفیتونو په لوړوالي کار پیل کړي او په دې برخه کې به نور کار هم وشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او یو تل سټ اروپאי شرکت ترمنځ سباندی یو میاشت مخکې یو تفاهم نامه لاسلیک شو چې لمخې د افغان سټیو سپوږمکۍ د نصب چارې پیل شوې. لبلې خو د ولسی جرګې د مواصلات او مخابراتو کمیسیون وایي که څه هم د قانون لمخې په قراردادونو کې د دوی حضور حتمی نه دی، خو ښه و چې له دوی نه هم په دې برخه کې پوښتنه شوې وای. د دې کمیسیون غړي او د لوګر د خلکو استازي انجنیر صاحب خان ازادي راډیو ته وویل د خلکو په استازیتوب باید دوی ته بلنه ورکړل شي چې په ورته قراردادونو کې خپل نظر څرګند کړي.
متاسفانه زه باید په ډېر تاسف سره ووایم چې موږ سره په دې باره کې هیڅ نوه مشوره نه ده شوې او د دې عمر په حاصلاتې ځړوالې او د ځوانۍ په حق باندې هیڅ نوه معلومات نه درو. لازمي نه دي خو په خیر په دې خاطر چې د یو ملت واستان چې باید د ملت د استازو نه باید د کمیسیون د مشرانو د جرګې د کمیسیون نه د ولسي جرګې د کمیسیون نه یو نفر باید پکې.
دا سپوږمکۍ د یوټلسټ شرکت په همکارۍ د ختیځ په 43 درجه کې ځای پر ځای شوې ده. د یوټلسټ شرکت مسؤلین ویلي چې تر دې دمه یې شپږ درش سپوږمکۍ په فضا کې فعال کړي او افغان سټیو به هم ښه کار وکړي. اخو د لیوال په نوم د انټرنیټي خدمتونو شرکت په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، کریکټیا هم افغان سټیو سپوږمکۍ زړوي نو کمزوري او د پوښښ صحابه یې کموي. دوی لیکلي چې کمزوري سپوږمکۍ د نورو فریکوئنسیانو تر تاثیر لاندې راځي. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت مرستیال دا خبره رد کړه چې ګواکې د سپوږمکۍ د عمر له پلوه کم دوام کوي. غلی حسام ویل د یوټلسټ له شرکت څخه تضمین اخیستل شوی چې دا سپوږمکۍ به شاوخوا و کاله سم کار وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د دې مازیګرنۍ خبري مجله.